السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د وضعیت د لا بدتر کېدو خبرداری د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو روغتیایي کارکوونکی وایي
تقریبا 233 په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدې خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ اوج ته رسېږي.
په امریکا کې د افغانانو موقته پناه پای ته رسېږي. چارواکي وایي چې د تمدید لپاره یې محکمو ته مراجعه کولی سي. د کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستان کې میشت افغان کوچان هم اندېښمن دي او له دولت نه مهلت غواړي. نن د کتاب نړیواله ورځ ده. بهر کې میشته د کتاب یو مینواله وای
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم. خو میشم راوړلی 40 کیلو وزن اخلارم او ډیر نشم راوړلی. کله لس یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه هم راخیستي او دا به هم واوره چې استانبول کې زلزلې خلک ویرولي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان او یو شمیر نورو بې وزله هیوادونو کې به خوارزواکه ماشومان لال کړکیچن حالات سره مخامخ شي. دوی وایي د همدې خوارزواکه ماشومانو لپاره مقوي خواړه د نړیوالو د مرستو له کمېدو وروسته د خلاصېدو په حالت کې دي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارزواکه یخته شوي وایي د بې وزلۍ او غربت له امله نه شي کولی چې خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه برابر کړي. دا چې دا اندېښنې په څه مانا دي او مقوي خواړه چې اوس د کمېدو خواته روان دي څه ډول خواړه دي تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
سید چرلن په خپل یوې نوې ارزونه کې ویلي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې افغانستان یې په سر کې دی لږ تر لږه 100,000 په شدیدې خوارزواکۍ اخته ماشومان چې د دوی له ملاتړ برخمن دي ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بشرپال مرستو د کمښت له امله د تغذیې د بیړنیو خوراکي موادو له لاسرسي بې برخې شي. سید چرلن په خپل دې ارزونه کې 4 شنبه د اپریل په 23 یې د ریلیف په ویبپاڼه خبره کړې دا مرستې د خوارزواکو ماشومانو د ژوند د بقا لپاره مهمې بللي. ویلي دي افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې په دې شمیر خوارزواکه ماشومانو لپاره د دغه ژوند ژغورونکو مالجوي خوړو د کمښت په برخه کې ډېر لوی ناورین سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي تر برحال وخت زیاته شوې. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته شوي وایي د غربت له امله خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه نشي برابرولی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې دوه ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. دا هم دی ولای د چین ولسوالۍ یو روغتیایي رضاکار چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې سلګونه په خوارزواکۍ اخته ماشومان شته چې کورنۍ بېوزله دي او خپلو ماشومانو ته پوره خواړه نشي رسولی.
تقریبا 233 په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدې خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ اوج ته رسېږي. ځکه بېک اقتصادي بد وضعیت او بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
خو ژوند ژغورونکي مالی جوي خواړه یا RUTF چې بېوزله هیوادونو کې خوارزواکه ماشومانو ته ورکول کېږي څه ځانګړنې لري؟ سیف د چرلن وایي د خوارزواکه ماشومانو د درملنې لپاره دغه تیار شوي خواړه له مغزي او انرژي نه ډک اوړه دي چې معمولا د پالایو، بوریش، د شیدو، لپوډرو، منرالونو، ویټامینونو او غوړیو څخه جوړیږي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیرو 1.5 کلونو کې دغه خواړه د هغه میلیونونو ماشومانو ژوند غوړلی چې په خوارزواکۍ اخته وو. دغه سازمان خبرداري ورکړی ویلی دی په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوګي کچه په شدت سره د زیاتېدو په حال کې ده. دغه مغزي خوړو چې د دوی له لوري ماشومانو ته ویشل کېدل اوس مهال آن د نړۍ له سلویښت سلنه کمه اړتیا تامینولی شي او میلیونونه ماشومان ورڅخه بې برخې کېږي. په ارزونه کې راغلي په 2024 کال کې دغه خوړو ته د اړتیا د زیاتوالي له امله دوی د دغه خوړو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ وو او د دې تمه کېدای شي چې په 2025 کې دا وضعیت لا بدتر شي. سیب د چرلن ویلي په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمره ماشومان په هرو 15 مړینو کې یوې د شدید خورځواکۍ لامل وي. هغه پدیده چې د ماشومانو د بقا لپاره یو له ټولو سترو غوښونو بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل په 15 د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې د افغان خورځواکو ماشومانو وضعیت پر بیړني حالت بدل شوی. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پوهان وایي خورځواکۍ د خرابې تغذیې یا د غذایي موادو د کمښت یا مطلق بندېدو له امله په ماشومانو او لویانو کې رامنځته کیږي، خو تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. دوی وایي ماشومانو ته پوره خواړه ورکول د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې دي، خو بېوزله افغان کورنۍ وایي د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله نشي کولای خپل ماشومان سم تغذیه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالات وایي که هغه افغانان چې په دې هیواد کې د لنډمهاله خوندیتوب موده پای ته رسیدلی وي په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي، قضیه به یې د امریکایي محاکمو لخوا په انفرادي ډول څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې می میاشت کې په امریکا کې د یو شمیر افغانانو موقت پناوې یا خوندیتوبونه پای ته رسیږي او دوی سره اندېښنه شته چې ممکن له امریکا اخراج شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د اعلان له مخې د هغه افغانانو د کډوالۍ قضیې به چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت لري د محکمو له لوري وڅېړل شي. سه‌شنبه د اپریل 22 د سپینې ماڼۍ ویاند دی کارلوین لویټ په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په ځانګړې توګه له عیسوي افغانانو د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت د دغه افغانانو د مشخص نوم اخیستلو پرته وویل هغه کډوال چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي او لنډمهاله مسؤلیت ترلاسه کړی ژر به یې دا مسؤلیت پای ته ورسیږي. نوموړي ټینګار وکړ د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندیتوب حیثیت لغوه شوی نه دی، بلکې د اعتبار موده پای ته رسیدلی. میرمن لیوټ وویل دا هغو کسانو لپاره چې امریکا ته داخل شوي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي یوه قانوني پروسه ده او قضیې به یې د قاضي لخوا د هغوی د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي.
که چیرې داسې خلک وي چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي وي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، نو د دوی لپاره یو قانوني پروسه شتون لري او دا قضیه به د قاضي لخوا وڅېړل شي. موږ په خپل هیواد کې د کډوالۍ لپاره قانوني پروسه لرو او حکومت یې د عملي کولو هڅه کوي.
پاندې حل کې یو شمیر افغان کډوال چې په امریکا کې درتلونکو مې په شلم عدالت مهاله خوندیتوب پروګرام پای ته رسیږي، د امریکا له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایط ته په پام په امریکا کې د دوی د پاتې کېدو موده وغځوي. لړلې یو تن چني غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دی
وای موږ اوس مهال د دې پریکړې خوښ نه یو، نه پوهیږو چیرته لاړ شو یا چاته شکایت وکړو، خو لا هم هیله شته چې حکومت به د افغانانو په اړه داسې پریکړه وکړي چې له مخې یې لږ تر لږه موږ ته وخت راکړي یا زموږ د پاتې کېدو موده وغځوي تر څو موږ دلته ښه او باعزته ژوند ولرو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ټریشا مکلالن د اپریل په 11 په یو بیان کې وویل وزارت په دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې بنسټ به د مې له میاشتې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهالې محافظتي استوګنې اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د افغانانو په ګډون یو شمېر پناه غوښتونکو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغامونه هم ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې که په اوسنیو شرایطو کې دغه افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به یې له جدي ګواښونو سره مخ شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
پس از روی کار آمدن
طالبان دیوایه د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د خوځو او مسلې لګکیو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي. سیاسي ازادي نشته. ډېری هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله ساتنې تر قانون لاندې ژوند کوي که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي د طالبانو د حکومت له لوري له جدي ګواښونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې فاکس نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له امله سلګونه افغان عیسویان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان عیسویان د اخراج مخه ونیسي. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو په وروستیو کې له دې ویرې چې امریکا څخه ونویستل شي عیسویت منلی او دوی باور لري چې په لویدیځو هیوادونو کې د لږکیو ملاتړ کیږي. د امریکا مخکینی ادارې 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 23,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه راز د جنوري په 6مه د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډوه چې لامل یې زرګونه افغانان چې هغه هیواد ته د لیږد په تمه دي نامعلوم برخلیک سره مخ شول.
وس ورځو له پاکستان د افغان کډوالو مسالې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر تازه موندنې ښیي هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې پاکستان افغانستان ته ستانه شوی و 50 سلنه د خړو له خوندیتوب سره مخامخ دي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان سی آر تازه موندنې ښیي لنی مې زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خړو له خوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار لستنیدنې وروسته د وضعیت درځونې ټول پښتنې په نوم خپل اتشپیته مخیز راپور کوي چې سه‌شنبه یې خپور کړ. ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له خوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پښتنې د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شویو کورنو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې و 30 سلنه د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90 سلنه یوازې لیوي او نه د کمی مودې لپاره خوړه لري. یونیسیار ویلي چې راستنیدونکي د کورز مکیو د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور لمخې یو 20 سلنه په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 25 سلنه په کرایي کورونو کې اوسېږي چې 25 سلنه د کورونو د کرایي وسنه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 25 سلنه دا کسان په لس ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشت شوي دي. یونیسیار دغه شان د راستنیدونکو یو شمېر نورې عمده ستونزې هم راپور کړي لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پیژندنې د اسنادو نه درلودل او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
د می مدد از نوای تعلیم، کار، اقتصاد،
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم او نه هم د کوم موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې دی هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د هم ونو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ورته برخلیک سره مخ دی.
کور مې نشته دی، مکتب نشته دی، ډېر غټ مشکلاتو سره مونږ مخې یو. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابرې کړي، کار روزګار راته برابر کړي. چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته یو بچو ته یو خوراک ډوډۍ خوي سو کنه. چې حالات زمونږ ډېر زیات خراب دي، د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي هیڅ مرسته کومک مونږ سره نه ده شوي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یوولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځېږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپنا په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیار ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالې له پلې کېدو وروسته د راستنیدونکو شمېر زیات شوی چې د چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناد او د ای سی سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1,00,000 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې هلته پر میشتو افغان کوچانو هم فشارونه راغلي دي او کوچانو ته ویل شوي چې باید خپلې مینې ټولې او افغانستان ته لاړ شي. حال دا چې دوی وایي هلته څاروي او مالداري ټوله پاتې کیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوټي سره دا مرکه وکړه.
لکامیږي چې دی اوس دی واخه لنګ دی په دی واخه خوارین دی لکه واخه کې نسته کنه د قرباني ټیم کوم نه خرچيږي داغه نو دوی بیا اوس بیګاول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ اول څه کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کو هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي بندو ته کنه او لبندونه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې دا واړه وریان چې دي دا غم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میږي چې کومې دي دا غم لکه په غوښه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي. دور ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچیانو خو څوک دسې له دې نه پخوام کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ پخوا. ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې م څه شي دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې ده چې تاسو نه سئ کولای افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه م ختم شوي دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته غټولنې سره پیوند کړی او نه سئ کولای چې هغه ټولنه پرېږدئ.
داسې دا اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده کنه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امیږې وزې کوي او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټکټار ماشین لکه نور زمیداره دا کاروبار کوي. خو دوی اوس هم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه. یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم دا چوپالونه ورته وایي کنه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په خو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان یې دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په هغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغه کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس پنځلس کور.
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوئ په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وی کارتونې درکول؟ یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو مثلا په پسرلي کې اوړي کې د بر وطن ته راتللی مثلا په زمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یې؟ په پاکستان کې کوچای او د کوچانو استاذ ملک روزي خان وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پایشوی بوته نږدې کیږو. به هر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان مینوال وایي چې د مطالعې شوق لري خو له وطنه ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډېر کتابونه ځان سره راوړي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه دا راپور ورپسې ستاسو پیغامونه.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلې.
پالن کې میشت افغانه حنا پردیسوا نوموړې وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځان سره راوړي خو ډېر ځکه نشي راوړلی چې په خبره یې جامې او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چلاړه شم زړه مې ډیر کیږي چې ډیر کتابونه راوړم، خو شل کیلو وزن اخلارم او ډیر نشم راوړلی، کله لس یا دولس کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب لویونکي هم دا خبره تاییدوي، وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه کیږي چې ډیر کتابونه واخلي خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان ته راسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه یې ډېر خوښ سي، خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نسو وړلی بیا یې پرېږدي. دا دوه درې ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي وه، کتابونه یې خوښ سول، بیا یې په دې خاطر ډېر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتېږي نسو وړلی.
خو یو شمېر بایر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار کرار په هوارېدو ده، او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په دوه یا درو ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یې یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډېر کم شمېر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کېدای شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونه ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډېری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډېره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل، ځکه چاپ چارې یې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډېره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي.
خو په پوخا کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نه پیښور نه ډېر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل چې 100 جلده یا 200 جلده یا 400 جلده دا موږ ته راولېګا، نو به بدل ته ډېر ګران غورځي، حتی چاپ نو په زیات لګښت په قرار راتللو، نو به موږ هغه د لاور د لارې لیګل، نو هغه به ډېر اقتصادي راتللو. نو اوس زیات پرنټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په لومړیو کې ډېری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره راکول، خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب لورونکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم اوس سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونه ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولې و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري، او دا یې کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. نن د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډېره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده، او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکه هلی احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. د پکتیا اوسې جوړ او روغ یاست. کتاب سره مینه خو ډیر مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سمور د کتاب په اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مدې ته نه پرېږدي چې موږ کتاب ووایو، که پلار وي که ورور وي کاکا وي، نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکوو، ځکه چې موږ له 12 کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو.
دغه بیلچه ده مزګوري ده دهقاني ده کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بند دي، بالخصوص چې دلته نارینهو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابر. زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ په مکتب پر کومه مځکه چې جوړ شوی ده په هغه باندې اوس دعوا ده، مکتب پر جوړ ده. تر اوسه دا دعوا نه ده خلاصه سوې، د مکتب شروع کېدل خلته علاقه. نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو نجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي؟ السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالرحمد بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسیدونکی او ساتو سره په تماس کې یم. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیغ وایم. کله چې په اوسنیو شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په عوض موبایل راخیسته یا په مځکه کې مصروف یم، بزګر یم، و به هم د کتاب نه لرې پاتې نه یم. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیری شمیر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داس یو دوست دی چې ستاسې نه قدر، ستاسې نه عزت، ستاسې نه هدف، تاسې ته هدف نه لري او ستاسې نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسې ته غږیږي او ستاسې نه هر ما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. نورم وخت نه نیسم، که وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیتلا دیوکس دی آزادی رادیو کارکونکی اوریدونکو به ټول خیم، زه محمد طاهر پکتیکا ولایت غیبخیل لکلی څخیم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم، مطالعه کوم. کتاب یو خو ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپکې. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعه سره تړلې دي. ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی، له کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا د بریا لار نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو او غلالي زکان کو صبر شنه غم پاره یو سر به هم تاسو ټول تشرح غواس پم ما دی ول سم ټولګي جغرافیه مس من دریم دوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو او غلالي زکان کې برات روغ او چور او صحت مند او سر یو د صحت چم وبون پتن می تر نو زکان کو د چې مر تاسو د جغرافیه مس من دریم دوسته نو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچو کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له سنن سره نوٹ کین. قدر منو زکان کو مر تاسو د دریم لوست موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو، د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفحه په کتاب کې لويشتمه نه پیل به تر دې شي چې په پرین هم درنګ از موږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم حق موزګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نوي کېدو او نه نوي کېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له پیښو پر معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلاري زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله یم هله دا چې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلاري زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لګو، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د کرنې او همچنانه د ترڅنګ د مالداری په حق له معلومات لاسته راوړو. نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق له معلومات لاسته راوړو چې څه توایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خو زده کوونکو کچیر مرابطه سو غوارو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو. نو مرابطه سو د سویل سوچیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جمهورو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جمهورو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نه سو ویلی چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جمهورو څخه دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد کې په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم که چیرې دغه